افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر د آذربایجان پلازمینې باکو ته تللی دی. اروپایي پارلمان د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شراکت او پرمختګ د همکارۍ موافقه تصویب کړه. دا به هم واورئ چې د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي چې افغانستان په اوس وخت کې 1.6 میلیونه نفوس لري. خلوم ریخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وای په د هیواد کې د ملکي تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 5 کلنې ماشومې تښتونکي نیولې دي. د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت نوې موافقې تایید شوې ده. او د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقوقو پر فعالي نسرین ستوده د زندان حکم غندلی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي. هغه نن په دې اړه د خبرو لپاره د دفاعي او امنیتي ادارې مشران غوښتي وو. غنی نن په ارګ کې یوې غونډې ته وویل
په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسوو.
ولسمشر غنی ویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې حتی که یو ملکي وګړی هم له خطر سره مخامخ وي باید انتظار وکړي او عملیات نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بي پیلوټ الوتکې په حمله کې پرون 12 ملکي وګړي وژل سوي دي. د دې کلي خلکو پرون مازدیګر د غزنی په ښار کې مظاهره کړې وه. د افغانستان حکومت په غزنی کې د دې پېښې په اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د 5 کلنې ماشومې تښتونکي نیولې دي. دواړه وګړو د هغه ویډیو پر اساس چې د کورنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره کړې په جرم اعتراف کړی دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سعادت پر ټویټر دا ویډیو خبره کړې ده او نیول شوي وګړي مني چې یوه کوچنۍ ماشومه یې د پیسو په خاطر تښتولې وه. هغوی ویلي چې د محسا په نوم یوه ماشومه یې په خیرخانه مینه کې د هغې د کور له مخې وړې وه او د هغې له کورنۍ یې د هغې د ازادۍ بدل کې یو $1,000 غوښتو. پر ټولنیزو رسنیو ډیرو افغانانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې دغو کسانو ته دي تر سخته سزا ورکړي. د افغانستان ولسمشر نن وویل چې د دې پېښې عاملین به بے سزا پاتې نسی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مازدیګر آذربایجان ته تللی. هغه به د باکو نړیوال فورم په غونډه کې ګډون کوي او د آذربایجان د ولسمشر سره به د ټکنالوژۍ او مخابراتو او په فرهنګي چارو کې د تفاهم یادداشت لاسلیک کړي. د ارګ پر ټویټر باندې لیکل شوی چې د آذربایجان حکومت به د نظامی ګنجوي په نوم نړیوال ایوارډ د هغه د رهبرۍ د سیمه ییز ارتباط زیاتولو لپاره د هغه د هڅو په سیمه کې تجارت د پراختیا ورکولو لپاره ورکړي. اروپایي پارلمان نن له افغانستان سره د همکارۍ د دوام د قانوني طرحې ملاتړ وکړ او تصویب ته یو ګام ورنږدې کړ. په اروپایي پارلمان کې نن 514 وکیلانو له افغانستان سره د شراکت او پرمختګ موافقې ته مثبتې رایې ورکړې او یوازې 15 مخالفې رایې ورکړې شوې. دا د اروپایي اتحادیه او افغانستان د اړیکو لومړی قرارداد دی. دا قرارداد به د افغانستان د حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو، سیاسي پرمختګونو، د قانون، د حاکمیت، روغتیا او معارف په برخه کې ډیالوګ او د همکارۍ زمینه پراخ کړي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقوقو پر فعالي نسرین ستوده د زندان نوې حکم په شدت غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند رابرټ پلادینو په دې اړه پرون ویلي دا وایي موږ د نسرین محاکمه په شدت غندو. موږ په خپلو ټولو شریکانو او متحدانو غږ کوو چې دوی دې په دغه مسله باندې غلي نه پاتې کیږي، اواز دې پورته کړي او د بشري حقونو د دې زړوري مدافع د خوشي کولو لپاره دې غږ وکړي. په ایران کې د نسرین ستوده په نوم د بشري حقونو د فعاله د عامه نظم د خرابولو، د سیستم پر ضد فعالیت پروپاګند او داسې نورو تورونو له امله په 8 کاله بند او 100 اته څلور دورو محکومه سوی ده. د نایجیریا په پلازمینه لاګوس کې د یو ابتدایي ښوونځي ودانۍ نړیدلې او ویر د چډیر ماشومان زده کوونکي به تر خاورو لاندې شوي وي. ښوونځی په داسې وخت کې نړیدلی چې صنفونو کې زده کوونکي ناستو او زده کړه کوله. د تلفاتو په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. په 2018 کال کې هم په نایجیریا کې د یوې کلیسا بازوان راولویدل چې سل تنه پکې مړه شول. او د امریکا کانګرس یو پریکړه کړې چې کړی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې تر سخت انتقاد لاندې کړی وي. ادعا پکې سوي چې کرملین د خپلو سیاسي مخالفانو د مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې لاس درلود. په دې پریکړه لیک کې هم دا راز ویل سوي چې کرملین سیستماتیک ډول پر سیاسي مخالفانو حملې کوي. دا پریکړه لیک پرون د کانګرس په استازو مجلس کې په 1416 موافق او یوازې یوه مخالفه رایه تصویب شو.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واوري چې اروپایي پارلمان د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ شراکت او همکاري یو موافقه تصویب کړه. افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي اوربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي.
په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغه سې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسو.
د افغانستان د سولې شورا وايي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې توافق نه بلکې بین الافغاني رسمي او مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی.
هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنی چې رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کوي.
د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي چې طالبانو هوکړه کړې وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي. دا ښه خبر دی. دا به هم واوري چې افغانستان په اوس وخت کې 1.6 میلیونه نفوس لري. دغه نوي ارقام د احصایې ملي ادارې نن خپاره کړل. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اروپایي پارلمان نن هغه سند تصویب کړ چې له مخې د اروپایي اتحادیې او افغانستان ترمنځ همکاري او مشارکت په یو قانوني چوکاټ کې تنظیمیږي. د دغه موافقې له مخې له افغانستان سره د پرمختګ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د ترهګرۍ د مالي سرچینو تورو پیسو د سپینولو او د غرض منظمو جرمونو ځینو نورو برخو کې ګډ اقدامات دواړه لوري په ګډه کوي. البته دغه موضوع د چیز ما همکار اسمت سروان تعقیب کړي. هم د شبر سره په استودیو کې د سروان صاحب دغه موافقه جزئیات کوریدونکو ته وایي.
بله ډیره مننه. اروپایي پارلمان نن چهارشنبه د دې اتحادیه او افغانستان ترمنځ د همکارۍ یو قانوني چوکاټ تصویب کړ. د اروپایي پارلمان ټول ټال 514 غړو د مشارکت او پرمختګ په اړه د اروپایي اتحادیه او افغانستان د همکارۍ موافقه تصویب کړه. د موافقه ته یوازې 15 غړو منفي رایه ورکړه. د مشارکت او پرمختګ په اړه د اروپایي اتحادیه او افغانستان د همکارۍ موافقه چې د افغانستان او اروپایي اتحادیه ترمنځ لومړنۍ درج شوې یا سند ګرځول شوې ارتباط ګڼل کیږي د دوړ خو ترمز د 2018 میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شو. دا موافقه د بشپړ تصویب لپاره د اروپایي اتحادیه د یو شمیر هیوادونو د پارلمانونو تصویب ته هم اړتیا لري. د اروپایي پارلمان د چړنیزو خدماتو د ادارې پر اساس د دې اتحادیه او افغانستان د مشارکت او پرمختګ په اړه د همکاري موافقه د بشپړې وبخشي د بشري حقوقو او همدارس د قانون د حاکمیت، روغتیا او تعلیم پشان په یو شمیر برخو کې د همکاري په ګډون د منظم ډیالوګ لار هواروي. د موافقه د یو شمیر اقداماتو غوښتنه کوي لکه له فساد سره مبارزه، د پیسو سپینولو، د تروریزم د مالی ملاتړ، منظم جنایتونو او مخدره موادو مخنیوي. اروپایي پارلمان نن چهارشنبه یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د حکومت پر بی ثباتی او کمزورتیا اندیښنه شي.
بله اسم سروان لتاسونه مننه قدر من اوریدونکو و امور دل چې اروپایي پارلمان نن هغه سند تصویب کړ چې له مخې یې د اروپایي اتحادیه او افغانستان ترمنځ همکاري او مشارکت په یوه قانوني چوکاټ کې تنظیم میږي. یادونه ول بولو چې اروپایي اتحادیه هم د افغانستان د اوسني نظام یوه ستره مرستندوی ده او تر اوسه میلیاردونو ډالر د افغانستان له حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي وربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په ار کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د څلرشتم تلین په مناسبت غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې دغه راز یو شمیر نور موضوعات هم مطرح شو. د حکومت اجرایي رئیس هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له طالبانو سره د سولې د وروستیو خبرو په باب نظر څرګند کړ. وی ویل چې که طالبانو په رښتیا هم دا ژمنه کړې وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي نو دا ښه خبر دی. د حکومت اجرایي رئیس وروستۍ څرګندونې به وروسته واورئ. خو اوس د ملکي تلفاتو موضوع ته ځو چې اشرف غني غواړي چې دغه ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې بیا هم جګړو زور اخیستی او د افغانستان له یو شمېر سیمو څخه په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبرونه ډېر ورکول کېږي. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره غوښتي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې د عبدالعلي مزاري د څلرویشتم تلین په مراسمو کې وویل چې ملکي تلفات ورته د زغملو نه دي.
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وال نده. په تیرو څو ورځو کې چې د ملکي تلفاتو په اړه کوم راپورونه را رسېدلي هغه ټول جدي نیول شوي او نن د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول مسؤولین را غوښتي چې نه یوازې د ملکي تلفاتو په اړه خوانیو راپورونو د څېړلو او اقداماتو په اړه وضاحت ورکړي، بلکې په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د ملکي تلفاتو خبره کوي چې په تیرو 12 ورځو کې له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه د ملکي تلفاتو رپورټونه خبر شوي دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو 12 ورځو کې په جګړو کې 2 ملکي افغانان وژل شوي او 109 ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل وویل چې د یادو ولسی وګړو له ډلې 100 د حکومتي او نړیوالو ځواکونو او 20 د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا ملکي وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د دوی د موندنو په اساس دغو هوایي حملو کې تر ډیره تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتې دي. نوموړي پر افغان حکومت غږ وکړ سو هغه کسان مجازات کړي چې هوایي حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولي.
امیدوار یو چې د افغانستان حکومت هغه کسان چې دا سرغړونه ترسره کوي او دا عملیات داسې پلانوي چې په دې کې عام خلک، ماشومان او ښځو ملکي کسان پکې وژل کېږي، دوی سره قانوني چلند وکړي او د دوی نه بازخواست وکړي او هغه قطعات چې داسې عملیات ترسره کوي د دوی نه جدي وغواړي چې ولې دا قضایا ترسره شي او نور دا قطعات داسې عملیات پلان ونه کړي چې په ترڅ کې زموږ عام خلک قرباني شي.
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ویل د دوی قطعات هڅه کوي چې له ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی. دغه سازمان ویلي په 2018 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل شوي دي. همدارنګه ولسمشر غني ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواک کونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف هر څومره مهم هدف ته انتظار وباسي او یا هم ورڅخه تیر شي. هغه ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او هڅه کوي چې دښمن ته په جګړه او د برید په صورت کې متوازن او مسؤلانه ځواب ورکړي.
و موږ دلته افغان ولسمشر وای دی ټول امنیتي ادارو چارواکي وربللی او ورسره په دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکی تلفات صفر ته ورسیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د جګړو په ترڅ کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچ یاماموتو هم د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث ځانګړی شوی و، په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه هم خزي او ماشومان دي. بیا هم له دې موضوع لري نزو، په کابل کې د یوې شپږکلنې ماشومې د وژل کېدو په وړاندې د افغانستان حکومت او خلکو شدید عکس العملونه ښودلي او ویل دي چې حکومت باید د دغې پیښې عاملونو ته سزا ورکړي. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی په سټډیو کې رسلی. سروان صاحب، عکس العملونه څه دي؟
مننه. ګڼ شمېر افغانانو هغو دو تنو ته د سختې سزا غوښتنه کړې چې د یوې ماشومې په تښتولو او وژلو تورن شوي دي. د کابل پولیسو قمندان جنرال سید محمد روشندل نن چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې نیول شویو سړو په خپل جرم اعتراف کړی دی. نیول شوي کسان خبریالانو ته هم ورښکاره کړل شول. روشندل وایي تښتونکو د نجلۍ له پلار څخه د $3,00,000 غوښتنه کړې وه. د کابل امنیت قمندان ژمنه وکړه چې له قانون سره سم به له مجرمانو سره چلند وشي. پر دې قضیې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګون ښودلی دی. ګڼو خلکو د دې شپږکلنې ماشومې چې مهسا نومیږي عکسونه خپاره کړي دي. مهسا د دوشنبې په ورځ برمته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو د دې نجلۍ قاتلانو ته د سختې سزا غوښتنه کړې او ویلي دي چې که دا کسان په سزا ورسول شي نور جنایتکاران به هم له جنایته راوګرځول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر دې پیښه عکس العمل ښودلی دی. ارګ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غني د یرغملګرو له لوري د ماشومې مهسا د تښتول کېدو او وژلو له پیښې له خبرېدو وروسته سخت خواشینی شوی دی. ولسمشر ویلي چې دا ډول جنایتکار عملونه د منلو نه دي او اړوندو ارګانونو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي ډول تعقیب او عاملانو ته د هیواد له نافذه قوانینو سره سم سزا ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوو خبرو په باب د افغان او د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس او د غراز د یو شمېر نورو چارواکو څرګندونه واوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي که طالبانو پر اختیار هوکړ کړی وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي نو دا خبر دی. عبدالله دغه څرګندونه نن په ار کې په هغې غونډه کې وکړه چې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مناسبت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې دغه راز د ولسمشر دوهم رسل سرور دانش هم وغږېد. ویل سوله باید په افغانستان کې د دولت جوړونې په وړاندې خنډ نه شي. تفصیل دی اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
وروسته له هغه چې ګویا طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو هوکړه کړې، اجرایه ریاست ظاهرا دغه هوکړې ته خوشبینه ښکاري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د چهارشنبې په ورځ د حزب وحدت د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري په سلرويشتم تلین غونډه کې خبرې کولې. ویل چې که دا هوکړه ریښتینی وي نو د افغانستان یو څه ستونزې حلولی شي.
امروز بحثایی است اخبار
شما شنیدین. دوی نن داسې بحثونه او خبرونه اوریدل کېدل چې طالبانو هوکړه کړې چې نور له تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي او خپل اړیکی وسره پرې کوي او له دغه ډلو سره مقابله کوي. کدا نشر شوی خبرونه رښتیا وي او موږ هیله لرو چې رښتیا وي نو په دې سره د افغانستان د یوې برخې سونز حل کیږي او د یو خبر او خ قدم دی.
یو قسمت از مشکل افغانستان حل نشي. یو خبر خوب است. یو قدم است.
د راپورونو په اساس په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی شپاړس ورځنۍ خبرې اترې د سیشنبې پورس پایته ورسېدي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو یعنې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او افغانستان د ځواکونو د وټلو په اړه توافق ته رسیدلی دی. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی چې د مذاکراتو په دې بهیر کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د عبدالعلي مزاري په څلورویشتم تلین غونډه کې خبرې کولې وویل سوله باید په افغانستان کې د دولت جوړونې په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د وای سوله باید انحصار نشي او د برترۍ حد پکې ونه شي او نه باید خلک فکر وکړي چې د سولې لارې د نورو په سرنوشت حاکم شي. موږ په دغه سي فکرونو هیڅ کله یوې تلپاتې سولې ته نشو رسیدای. دولت جوړونه باید دوام ولري او سولې د خنډ لامل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او د سولې د مرکچی پلاوي غړي شاګل رضایی په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په سوله کې باید له دقت او فکر کار واخیستل شي تر څو تیری اتلس کلنې لاسته راوړنې تر سویری لاندې رانولي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی. د دې شورا وایان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سولې اصلي توافق به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ په پنځم پړاو خبرو کې له پرمختګونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې په دغه پړاو کې یوازې د بین الافغاني خبرو د پیل په خاطر تفاهم شوی. د دغه شورا بیان احسان طاهری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغان سولې به وروستی توافق د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي،
اما مهم دا ده چې هغوی تفاهم کوي. توافق لپاره توافق په دې معنی چې رسمان یو معاهده باید یو مذاکره رسمی او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبان ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو. هغه کې توافقات کیږي. اوسنی تفاهمات بلا د شک زمینه مساعده د افغانستان د دولت او د افغانستان د طالبان تحریک تقیم او رسمی مذاکرات.
دا په داس حل کې د چ زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه خبرو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د خاغلی خلیل زاد په ټویټر کې راغلی سوله په څلورو برخو کې هوکړه ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ډاټ د ځواکونو وتل بین الافغاني خبري او پراخ او جامع اوربان. د خاغلی خلیل زاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو یعنی د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ او له افغانستانه د ځواکونو د وتلو مسوده چمتو شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دغه بهیر کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وسول. د طالبانو د اعلامیې په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان څنګه او په څومره وخت کې وځي او د وټلو ترتیب به څنګه وي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ مرستیال بیان ویل دي چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وټلو له تورستانو سره د طالبانو اړیکو د قطع کولو خاکا چمتو سوي او له اصلي کې دورسته به په بین الافغاني خبرو په هر اړخیز اوربان خبري کیږي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون د قطر په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ چمتو سوی مسوده افغانانو ته خپل پیغام نه بولی. د دغه کمیسون مرستیال داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان او مردم افغانستان
به هغه وای د افغان حکومت اولسته مل دي زیاتې به تمده و چې په دې خبرو کې اترو کې به په اوګمحل اوربان او بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه وسی، خو د خبرو افغان اولسته خپل پیغام نه درلود. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وای چې داسې دوامدار رسول غواړي چې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. دا په داس حال کې ده چې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دی چې د افغان سولې په روسیې په اړه د امریکا متحده ایالاتو له هڅو مننه کوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د دوامدار اوربان او افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
خبری مجله اوري.
افغان ولسمشر د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ د باکو په نړیواله مجمع کې د ګډون په نیت آذربایجان ته لاړ. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې نن اندونیزیا ته روان شوی دی. خان محمد سینی تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشری مانی وای ولسمشر غنی به آذربایجان ته د خپل سفر پر مهال د باکو په نړیواله مجمع کې د خپل سرګندونو ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د هغه هیواد له چارواکو سره هم خبرې وکړي. د ولسمشر د وایاند مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل ولسمشر به د آذربایجان مرکز باکو ته د خپل سفر پر مهال په بیلابیلو برخو کې له هغه هیواد سره یو لړ هوکړې هم لاسلیک کړي. د وویل ولسمشر به په دغه سفر کې د آذربایجان له جمهور رئیس الهام علیوف سره وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ به په لا همکاریو او سیمه ییزو موضوعګانو نظرونه سره شریک کړي. همدارنګه به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژیو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ په جوړولو هم هوکړې لاسلیک کړي. مرتضوی وای ښاغلی غنی به په آذربایجان کې د نظامی گنجوی نړیواله جایزه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د اندونیزیا مرکز جاکارتا ته ولاړ. د دغه وزارت ویاند صبغت احمدی آزادی راډیو ته وویل ښاغلی ربانی به په دغه سفر کې د هغه هیواد له جمهور رئیس بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره وویني. د احمدی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مستقیمو خبرو په هدف د اندونیزیا کوربتوب د دغې لیدنې اصلي موضوع وي.
دغه راز د افغانستان د احصایې او معلوماتي ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نفوسو شمیره خپره کړه. دغه ادارې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې 1.6 میلیونه نفوس لري. فیروز عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په لومړي ځل د دغه هیواد د نفوسو رسمي شمیر په ډاګه کړ. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله محد د چهارشنبه په ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وویل چې اوسمهال د دغه هیواد د نفوسو شمیر کره معلوم شوی او تر دې وړاندې خپرې شوې شمیرې ناسمې دي.
په ټوله کې د افغانستان نفوس تر دغه کاله چې موږ او تاسې وروستۍ ورځې تېروو، یعنې په 1979 کې 1.6 میلیونه دی، چې 15.4 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې نارینه دي.
دغه ادارې دا هم وویل چې د افغانانو د کره شمېر معلومولو لپاره به له دوی وروسته د هیواد وګړو ته د تابعیت کارتونو او د تذکرو ویش هم دوی پر مخ وړي، ځکه د نفوسو د ثبت اداره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره مدغم شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 1983 لمریز کال کې هم د بون ناستې د پرېکړې له مخې د افغان وګړو سرشمېرنه شوې وه، خو د امکاناتو د نه موجودیت له امله کره نه وه. تر دې وړاندې هم د افغانستان د نفوسو د شمېر په اړه د بېلابېلو ادارو له لورې سروې او شمېرې خپرې شوې وې، خو اوس د دغه هیواد د احصایې او معلوماتو ملي اداره دغه خپرې شوې شمېرې کره نه بولي او وایي چې دا مهال په نوي ریال ټایم سیستم سرشمېرنې کوي. که څه هم په دغه کلنۍ خپره شوې احصایه کې د کار او فقر د کچې په اړه څه نه دي راغلي، خو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي وو چې د دغه هیواد 45.1% خلک د فقر کرښې تر لاندې ژوند کوي او 22.2% په شرایطو برابر خلک وزګاره دي. له دې سره د اقتصاد وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خوښي وښوده چې د نفوسو د کره شمېرو په معلومېدو سره به د کاري زمینې د رامنځته کېدو تر څنګ د نړیوالو مرستو کچه هم څرګنده شي.
ارقام
او دغه شمیرو او احصایو د پریکړو په اړه باید زیات دقت وکړو. په هر هیواد کې چې د خلکو شمیر زیات وي، باوري وي او د لاسرسي وړ وي، د کار او تشبثاتو کچې هم لوړ وي، یعنی د پانګونې او د تشبثاتو د زیاتوالي او د کره شمیرو ترمنځ یو ډېر نږدې او مستقیمه اړیکه هم موجوده وي.
ایجاد تشبثات و ارقام دقیق و قابل دسترس بسیار زیاد مستقیم است.
له دې سره دغه ادارې په بېلابېلو برخو کې د ټول افغانستان په کچه د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم معلومات شریک کړل چې په ځینو برخو کې پرمختګونه، خو یو شمېر نورو برخو کې بیا لا هم ستونزې موجودې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
پوهیږي چې دغه 1.6 میلیونه وګړو څومره خوراکي مسؤلیت لري؟ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچ یاماموتو د تېرې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل
Over the last year, severe droughts has worsened living conditions still further.
دای وای چې تیر کال وچکالی هم بشری وضعیت لا خراب کړی. د افغانستان د نفوسو 13,500,000 وګړي به د ورځې د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو وخت ډوډۍ هم نه لري. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نگاه ته سپارم. فرشته جان، ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین.